دا مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې نه او په کابل کې اتنی بجې دي. په دې خبرونه کې سلام پښتونخوا نومیږي. زه په امیر ساحل او ملیحه امیرزاده درته پکې هرکلی وایو. اوریدونکو په خبرونه کې ځینې رپورټونه لرو، ورسره به له تاسو څخه ستاسو د سیمې خبرونه هم واورو. د دې لپاره مو پر فیسبوک باندې هم درته پوسټ لیکلی دی، هلته یې راته ولیکئ، بیا وروسته ټلیفون هم کولی شئ، سندرې هم درته در خپروم په خپرونه کې. خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه ویانده ملیحه امیرزاده.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. په باجوړ کې پرون غنو خلکو د دریو مزدورانو د وژنې خلاف احتجاج کړی. هند له پاکستانه غوښتي چې په خپل خاوره د فعالو ترهګرو ډلو خلاف قانونه پورته کړي. او د نیټو مشر وایي د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ کوي، خو بهیر باید د افغانانو په ملکیت پر مخ بوتلل شي. تفصیل: په باجوړ کې پرون غنو خلکو د سین په نوډیرو کې د دریو مزدورانو وژنې خلاف احتجاج کړی او د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کړې. د سین صوبې د کار او خدماتو وزیر سید ناصر حسین شاه پرون باجوړ کې د وژل شوو کورته د لاسنیوي لپاره ورغی او باور یې ورکړ چې ککړ کسان به د قانون منګولو ته سپاري. نوموړي بیګا مشال ریډیو ته ویل چې له پیښې سره په تړاو څلور مشکوک کسان نیول شوي دي. حسین شاه زیاته کړه چې د غبري د هغو عناصرو کار دی چې د پښتنو او سندیانو ترمنځ کرکه پیدا کول غواړي. د مزدورانو مړی باجوړ ته ورسول شول. دا کسان د شورو په ورځ د لاړکانې په نوډیرو کې وسلوالو وژلي. د پیښې خلاف د کراچۍ په ملیر کې هم سندیانو او پښتنو ځوانانو پرون مظاهرې کړې دي. هند له پاکستانه غوښتنه کړې چې په خپله خاوره د فعالو ترهګرو ډلو ضد ګامونه پورته کړي. دا تر هغې پسته چې پرون د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په ځانمرګي برید کې څلور څلوېښت هندي سرتېري ووژل شول. پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد د جمو کشمیر په لوی سړک پر هندي او سرتېرو د حملې ذمهواري منلې ده. د برید څو ګڼټو پس د هند د بهرنیو چارو وزارت پرون په پاکستان غږ وکړ چې د ترهګرو او وسلوالو ډلو ملاتړ دې بند کړي چې د دوی له خاورې په نورو هیوادونو بریدونه کوي. دا په دغه متنازع سیمه کې په لسیزو کې یو له خونړیو بریدونو څخه بلل کیږي. هند له کلونو راهیسې په پاکستان باندې تور لګوي چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. په دغه برید سره ښایي د پاکستان او هند ترمنځ کشالې زیاتې شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په برید اندېښنه ښودلې. د وزارت په پرونی بیان کې راغلي چې اسلام آباد د هندي حکومت رسنو له لوري بې له تحقیقاتو له پاکستان سره د هغې حملې د تړاو تور ردوي. د نیټو مشر ینس سټولټنبرګ ویلي چې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ کوي، خو د بهیر مالکیت باید د افغانانو وي. دا خبره نوموړي پرون د بلجیم په مرکز برسلز کې د افغانستان د سولې او افغان ځواکونو د ملاتړ په موخه د نیټو د 29 غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وکړه.
There is no way it's possible to have a lasting peace.
په بهیر کې د افغان حکومت له بشپړ ګډون پرته تلپات سولې نشي کېدای. نو ځکه موږ د ظلمي خلیزات د هڅو ملاتړ کوو چې له طالبانو سره په رابطه کې دی، چې د افغانانو په مالکیت د جوړجاړي بهیر لپاره شرایط برابر شي.
سټولټنبرګ مخکې یو شمېر نړیوالو او افغان چارواکو پر طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو غږ کړي، خو هغوی ورڅخه انکار کړي. په عین وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي بیګا په ټویټر په یو بیان کې ویل چې په میونخ کې یې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره پر مشاورتي جرګې او د بین الافغاني خبرو په سمدستي اړتیا خبرې وکړي. ولسمشر غنی دا مهال په نړیوال امنیت کانفرنس کې د ګډون لپاره په جرمني کې دی او په افغانستان کې چارواکو ته دنده سپارلې چې د مارچ تر نیمایي پورې د سولې په اړه د اجماع په مقصد مشورتي جرګه جوړه کړي. د مومندو د بایزو سیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې له غره نه په غیر قانوني توګه د مرمرو د ویستلو مخه ونیسي. دوی بیګا مشال ریډیو ته ویل چې د مرمرو په غره د دوی د کام او د پخوانی ټیکادار ترمنځ لانجه روانه ده، ځکه چې له هغه سره د ماربلو د ویستو پخوانی ټیکې موده په 2010 کال کې سرته رسېدلې ده. دوی تور لګوي چې پخوانی ټیکادار یوه جالي اجاره جوړه کړې او په غیر قانوني توګه له غره نه مرمر باسي، نو ځکه د حکومت دغه مسله ورته هواره کړي. کړي. د خیبر پښتونخوا د مدنیاتو د محکمې او چارواکي منتظر خان مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې د صوبې د مدنیاتو نوې پالیسي په قبایلي ضلعو کې په لاګو کېدو سره به د مومندو د دغه شخړې په ګډون ورته لانجې ورسره حل شي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د جنوبی وزیرستان انتظامیه وایي د فروری له 13 څخه په سیمه کې د ګزند زید 15 ورځنی کمپین پیلوي. د سیمه انتظامی مشر محمد یحیی اخونزاده پرون مشال ریډیو تویل په دې کمپین کې به شاوخوا 50,000 ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ واکسین ورکړي. نوموړي ویل په وزیرستان کې د ناروغۍ وایرس موجود دی نو میندې پلرونه دې ټولو ماشومانو ته ساسکي ورکړي. روغتیا پالان وایي د پولیو مخنیوي ساسکي له زیږونه واخله تر 50 کلونو عمر لرونکو ټولو ماشومانو ته ورکول اړین دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران هغه داوی پارون کې بللی او رد کړی دی چې ویلیو چې واشنگتن او سیمه ایز ملګری یې په انقلاب ساتونکو ځواکونو د ځانمرګي بلید لپاره پړه دي. د فروری په 14 په سیستان بلوچستان کې د انقلاب ساتونکو ځواک په گاډي په برید کې 19 سرتیری وژل شوی. سونی بلتون پالی ډلې جشول دل د هغه حمله ذمہواری منلې. خو پرون د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف په ټویټر په بیان کې هڅه وکړه چې د پولند په مرکز وارسا کې د منځني ختیځ پړه یو نړیواله غونډه لبرید سره وتړي. پومپیو دغه پولندي سیال د پرونی غونډې قربانو. پومپیو تر ماښام د مشال ریډیو له ایراني څنګه سره په مرکه کې ویل
دی وایي زه د هغو هیوادونو له استازو غواړم چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د لیدو پر وخت ورڅخه وپوښتي چې ولې یې دا پارونکي خبره کړې. کله کله هغه ځان منځلارې ښیي خو دا منځلاریتوب نه دی چې اسرائیلیان یا امریکایان په وژنو تورن کړي. زما په اند دا ډول بیانونه څرګندوي چې جواد ظریف او ولسمشر حسن روحاني په ایران کې د موجودو نورو انقلابیانو په څیر دي.
نوموړي په خونړۍ برید کې له لاس لرلو انکار وکړ. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
سلام پختونخوا.
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
د مشال ریډیو د اوس موږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان ته د سبانی سفر لپاره امنیتی اقدامات شوې دي. په باجوړ کې پرون غنو خلکو په سند کې د مزدورانو وژنې ضد مظاهره کړې. د سند صوبایي وزیر وایي څلور مشکوک کسان نیولي او نور هم نیسي.
چیئرمین بلاول صاحب نے یہ ٹاسک دیا ہے چیف منسٹر صاحب کو کہ یہ فوری طور پر یہ لوگ گرفتار ہونے چاہیے.
د ناټو مشر ویلی د افغان حکومت له ګډون پرته په افغانستان کې تلپاتې سوله ناشونې ده. ټاکل شوی چې طالبان د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې له پاکستانی وزیر اعظم سره هم ویلي. هلته د خوست خزینه او فعالانو ویلي د سولې په موافقه کې باید د ښځو د حقونو ضمانت ورکړل شي.
که مخالفین د دولت داسې سوله موږ سره کړي چې باید خویندې تعلیم نه مانی کی او کار وظیفې نه مانی کی نه باید خویندو ته هم خپل حقونه ورکړي.
د لاهور های کورټ د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف ضمانت منلی او د هغه د خوشی کولو امر کړی. شنون کې وایي دا د قضیه وروستۍ فیصله نه ده.
وہ لوگ جو صبح شام چور چور ڈاکو
ڈاکو
ور سره به تاسو د خپلو سیمو خبرونه راکړئ. په خبرونه کې سندري هم در خبرولو مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته راځو. د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان سبا ته پاکستان ته ځي. په دوه ورځني سفر به هغه هیواد ته ځي او هلته په اسلام آباد کې د هغه د سفر لپاره امنیتي او نور اقدامات شوي دي. دا چې د دغو اقداماتو نوعیت څنګه دی، په څه طریقه باندې شوي دي، له اسلام آباد د مشال رادیو همکار طاهر خان را سره دی. طاهر خان صاحب، ستړي مشي درته وایم او کدار ته ووایه چې محمد بن سلمان د ورتګ لپاره تاسو چې نن سهار اسلام آباد ولید یا مو پرون مازیګری کې ولید، نو څنګه بدلونونه پکې وینې، څنګه اقدامات پکې سترګو ته کیږي ستاسو؟
ډیره مهرباني ستاسو. نن سهار په لمز تلو ما اسلام آباد ځنې برخو ته، نو هغه روایتي چې کوم په اسلام آباد کې سهار هغه ګڼ ګوڼ وی او یو رش وی، خاص کر دفترو ته خلک وی یا سکولونو ته تعلیمي دارو ته ځي، نو هغه نن ډیر زیات کم وو هغه نفسیاتي غوندوم په خلکو باندې چې د اسلام آباد په دوه ورځې د خلکو ذهن کوم دا چې دا بند وي نو ډېر خلک تلي دي خپلو سیمو ته هم تلي دي نو یو خو هغه دی. او بل دا چې تېره ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ یو خصوصي غونډه شوې وه، اجلاس شوی وو چې د انتظاماتو جاج یې اخیستې وو په هغې کې، او په هغې کې فیصله هم دا شوې ده چې عمران خان سره د کابینې د وزیرانو به پخپله باندې هوایی میدان ته ځي او د سعودي ولی شهزاده. نو دلته یو خو هوټلونه چې کوم لوی هوټلونه دي هغه هم په کرایه باندې اخیستل شوي دي. دلته داسې معلومات مونږ اخیستي دي چې هغه تر یوې هفتې به هغه لکه اته هوټل ټوټل خو چې کوم دوه لوی هوټل دي هغه، او بل هغه سعودي محافظین ساتونکي د وړاندې نه پاکستان ته ځینې راغلي د سرونه شمېر زیات دی. نو هغه امنیتی ګامونو کې به هم هغې د پاکستان امنیتي کسانو سره به فوجیان به د دغه لوی دوه هوټل چې دي په هغې کې به سعودي چې کوم هغه سره وزیران دي په خپله خو به سعودي شهزاده هغه به وزیر اعظم هاوس کې وي، او لیکن هغه سره چې کوم تابعه راځي هغې کې تاجران دي، وزیران دي، نو خلک پکې دي هغه به په دغه هوټلونو کې. نو امنیتي ګامونه هم ډېر زیات کړي دي، بلکې لږ نن سهار د پینډۍ کې چې کوم هغه دفعه 144 وته وی چې په غونډو پابندي ده لوډ سپیکر باندې شي استعمالې دي هغه هم نافذ شوی د اسلام آباد کې د وړاندې نه ده چې په غونډو باندې بندیز په پینډۍ کې وسره په غونډو باندې بندیز لګېدل دي. نو دا ټول
اغه انتظامات دي چې هغه د محمد بن سلمان پاکستان ته ترورتاګ مخکي شوې دي. او طاهر خان صاحب کته صورت په لند توګه باندې وایي چې محمد بن سلمان چې ورزي پاکستان ته نو د څه قسم موافقو تمه ده؟
یو خو د خارجه وزارت لخوا چې کوم یو بیانیه خبره شوې ده نو په هغه کې هم ذکر شوی دی چې کوم معاهده بدیل لاسلیک کړي، نو په هغه کې ډېر شیانو ته اشاره شوې ده، انرژي ته، توانایي ته اشاره شوې ده، امنیت په اړه باندې، دغه رنګې د ثقافت او د سعودي چې کوم په پاکستان کې سرمایه ګذاري سرمایه کاری کول غواړي د هغې په اړه باندې به هم یو مشخص نه دی ویلي شوی چې څومره د پیسو به دغه وي. البته دلته میډیا کې چې کوم رپورټونه راغلي دي د چارواکو په حواله باندې نو هغه ته شلو عربو خواوشا کې دی ویلي چې کېدی شي په دې سفر کې معاهده لاسلیک شي. چې په هغه کې نور نه مهمه دلته د اطلاعاتو وزیر دا خبره کړې چې په بلوچستان کې چې کوم د تیلو د صفاکولو لپاره کوم فابریکه به لګي نو هغه شاوخوا شپږ عرب د ډالرو خبره شوې ده چې یوازې په هغې باندې لګي. نو پته به ولګي چې کله سبا سفر شروع کېږي په 14 فبروري چې څومره کېږي، لیکن په بلیونو ډالرو خبره کېږي چې هغه معاهده په دې کې لاسلیک شي.
سمه ده، ډېره زیاته مننه اوریدونکو. لکه څنګه چې طاهر خان صاحب تاسو ته ویلي چې د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان د فبروري پر 14 پاکستان ته ورځي، د پاکستان او سعودي عرب حکومتونو ویلي چې نوموړی به د دې سفر پر مهال په ګوادر کې د تیلو پاکولو کارخانې جوړولو په ګډون د پانګونې یو شمېر موافقې لاسلیک کړي. بلوچستان له ایران سره پر پوله پروت دی او ریاض او تهران له کلونو راهیسې په سیمه کې د یو بل سیالان بلل کیږي. نو په هغه صوبه کې د سعودي عرب پانګونه او موجودګي به د پاکستان او سیمې پر ستراتیژیکو حالاتو څه اغیز ولري؟ د دې په اړه باندې د شنونکو نظر په دې رپورټ کې اوري. ټاکل شوی چې د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان د فبروري پر 14 پر دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ورشي. د پاکستان او سعودي عرب حکومتونه وایي سلمان به د خپل سفر پر مهال له اسلام آباد سره بیلابیلې موافقې لاسلیک کړي چې پکې په ګوادر کې د تیلو پاکولو کارخانې جوړول هم شامل دي. د سعودي عرب د تیلو او انرژي وزیر خالد بن عبدالعزیز د جنوري پر 12 ویلي ول چې محمد بن سلمان به په ګوادر کې د تیلو پاکولو کارخانې ځای ګوري او ریاض به په دې برخه کې د شاوخوا 10 ارب ډالرو پانګونه کوي. له دې علاوه د پاکستان حکومت ویلي دي چې د اقتصادي ستونزو د کمولو په موخه سعودي عرب د هغه هیواد په دولتي بانک کې هم عربونه روپۍ ږدي. په پاکستان کې شنونکي د محمد بن سلمان سفر او په بلوچستان کې پانګونې ته په بیلابیلو نظرونو ګوري. د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشرې شایستې تبسم مشال راډیو ته وویل بلوچستان له ایران سره پر پوله پروت دی او په ګوادر کې د سعودي عرب دومره لویه پانګونه ښایي د تهران او اسلام آباد پر اړیکو منفی اغیز وکړي.
پاکستان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کے انٹرسٹ میں کیا ہے.
دا وای تر ټولو مهمه خبره دا چې پاکستان باید دا فیصله وکړي چې ګټه یې څه دي. د مثال په توګه آیا دا د پاکستان په ګټه دي چې د منځنی ختیځ د سیالیو برخه شي؟ زما په نظر پاکستان له هیوادونو سره په اړیکو کې توازن ساتلو ته اړتیا لري. نو وستا سختاري چې په ډیره چټکۍ په ځانګړي ډول په ګوادر کې د سعودي عرب له پانګونې سره به پاکستان ځان له ایران بیگانه کړي. نو زما په فکر پاکستان ته پکار دي چې د پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي.
ریوایز کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے.
خود کراچی پر انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کے د ټولنیز علوم د څنګ مشر هماناز بقائی وای پاکستان له لوی اقتصادی مشکل سره مخامخ دی او په دې وخت کې ورسره سعودي عرب مرستو ته تیار شوی.
ہمارے تو ریلیشن شپ تهران کتی ہے اور ریاض کے ساتھ
دا وای موږ له تهران سره هم اړیکی پالو او له ریاض سره هم. اصلا پاکستان دا مهال له سخت اقتصادی چیلنج سره مخامخ دی. دا اقتصاد باید بیا پر پښو ودرېږي ځکه چې د اقتصاد سمول د پاکستان له بقا سره تړلی دی. نو ریاض د پاکستان لپاره خورا مهم دی ځکه چې سعودي عرب هغه څه کوي چې اوس مهال یې پاکستان ته سخت اړتیا ده. د سیاسي او اقتصادي چارو پوه او د لندن د ختیځو او افریقایي مطالعاتو په پوهنتون کې څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقه دا مني چې پاکستان لویو پانګونو ته اړتیا لري او دا چې چین هم غواړي چې نور هیوادونه او نړیوالې کاروباري ادارې د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژو کې پانګونه وکړي. خو وايي په بلوچستان کې د سعودي عرب یا متحده عرب اماراتو پانګونه ښایي اسلام آباد او بیجنګ دواړو ته مشکل جوړ کړي.
سعودي عرب او امریکا شاید ملکی جوړي چاره هي کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی جائے.
دا وایدا سخاری لکا امریکا سعودی عرب او متحدہ عرب امارات غواڑی چ پاکستان او پزنگڑی رول پ بلوچستان کی چلے ایران سره پول لری پانگونه وکڑی او لہا غزای پر اتلون کی پر ایران فشار زیات کڑی. نو ک لدی زاوی ورته و گورو نو دا سرمایہ چ پاکستان تراجی تے پاکستان لپاره خنه دا او ظاہر دا چ چین تبہ ہم ستونزی جوڑی کڑی
کہ مسائل کھڑے کرے گی.
ہو پقامی اسمبلی کے واکمن تحریک انصاف سیاستوال سید فخر امام د سعودی عرب د پانگونه پ نتیجہ کی ل ایران سره د تعلقاتو سړیدو اندېښنې بې ځایه بولی. امام وای په گوادر کې د تیلو پاک کولو کارخانه د سیمې د هیڅ هیواد ضد اقدام نه دی. د پاکستان حکومت وای د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د سفر لپاره اقدامات کړي دي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری ګړې
پلسنی مو بجو
تان دهیلی
په یوونی مو بجا
جمهوریت
په پاوکم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
ورورولي
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو
د ناټو مشر ویلی دی چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو برخه وي. ینس ستولتنبرګ پرون له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل افغانان باید د سولې بهیر مالکان وي. د همداراز ټینګار وکړ چې روسیا او نور هیوادونه هم باید د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د هڅو ملاتړ وکړي. خلیزاد په عین وخت کې ویلي چې په میونخ کې یې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د بین الافغاني خبرو پر اړتیا خبرې کړي دي. احمد تکل معلومات راکوي.
د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو کې د افغانانو پر ګډون ټینګار کوي او وایي چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو مهمه برخه وي. طالبانو له پخوا راهیسې ټینګار کاوه چې یوازې له امریکا سره به خبرې وکړي، خو له هغه مهاله چې له امریکایي چارواکو سره یې تماسونه زیات شول او دواړو خواوو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ، خپل دریځ یې نور هم سخت کړ او په پرله پسې ډول وایي چې نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د پنجشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل چې ناټو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو ملاتړ کوي.
There is no way it's possible to have a lasting peace without a full involvement of the Afghan.
Kitsem kan nalari che pa Afghanistan ke de dawamdar asola de Afghan hukumat la bash par gadun prata tingashi. نو ځکه موږ له طالبانو سره د ښاغلي خلیلزاد د روانو تماسونو ملاتړ کوو څو د افغانانو په مالکیت د پخلاینې د یوې پروسې د شرایطو د رامنځته کولو لپاره موافقې ته ورسیږي، او طبعا افغان حکومت باید د دې پروسې یوه برخه وي. نو امکان نه لري چې هلته د حکومت او نورو افغانانو له ګډون پرته دوامداره سوله ټینګه شي. د ناټو عمومي منشي په مسکو کې د افغانستان د سیاسي ډلو او طالبانو د استازو ترمنځ وروستۍ غونډې ته د اشاره په ترڅ کې یادونه وکړه چې روسیا او د افغانستان د جګړې ټول ښکېل اړخونه باید د ښاغلي خلیلزاد د هڅو ملاتړ وکړي. خلیلزاد تېره شپه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د جرمني په منشن ښار کې یې له ولسمشر اشرف غني سره د پلان شوې مشورتي جرګې او د بین الافغانی خبرو د سم دستی اړتیا په اړه راغنده خبرې وکړې. ولسمشر غنی چې په نړیواله امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره په منشن کې دی، په روانه اونۍ کې چارواکو ته دنده وسپارله چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه د ملي اجماع د رامنځته کولو لپاره د کب د میاشتې تر پایه ملي مشورتي جرګه راوبولي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې ګړندۍ شوي، د سولې د موافقې په صورت کې د هیواد د راتلونکي په تیره د ښځو د حقونو، بشری حقونو او د بیان د ازادۍ د برخلیک په اړه اندېښنې هم په زیاتېدو دي. له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د ناټو عمومي منشي ښاغلي ستولتنبرګ وویل چې نړیواله ټولنه به د سولې د هڅو تر څنګ دا اندېښنې هم له پامه ونه غورځوي.
If we have peace, if we have a ceasefire, if we have a political solution,
که موږ سوله ولرو، که اوربند ولرو او که سیاسي حل لار ولرو، نو تابان د ټول افغانانو په ګټه بوي. په تیره خځې او ماشومان چې تل په جګړو او کړکیچونو کې زیانمنېږي، ماته د ډیموکراسۍ، بشري حقوقو او سولې ترمنځ کوم تضاد نه ښکاري. موږ سولې، ډیموکراسۍ او بشري حقوقو ته اړتیا لرو. د ناټو د عمومي منشي له څرګندونو یوه ورځ مخکې طالبانو په یو بیان کې وویل د روانې فبروري میاشتې په 15مه په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو له خبرو مخکې به د دوی پلاوی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ګوري.
د احمد تکل رپورت موارد د خوست خځې فعالان وایي له طالبانو سره تر هرې موافقې مخکې دی د خځو د حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړل شي. دوی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې پر طالبانو هم غږ وکړ چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. د خوست خځو دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد د شپږو هیوادونو په سفر دی او ټاکل شوی چې د روانې میاشت په پای کې په قطر کې له طالبانو سره هم وویني. نجیب الله خیل رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې او وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې په خاطر هڅې چټکې شوې، د خوست یو شمېر خزینه مدني فعالان غوښتنه کوي چې په سوله کې باید د ښځو حقونه او پرمختګونه خوندي وساتل شي. دوی له وسلوالو طالبانو هم غواړي چې د نورو اړخونو پر ځای د سولې لپاره افغان حکومت سره خبرو اترو ته تیار شي. خوستیو فعالانو یادې غوښتنې مشال راډیو سره په خبرو کې شریکې کړې. د ښځو د ملي ارمان ټولنې مشرې زینب افغان وویل
خونو څخه هیله مند یو خیاندو، خصوصا چې سوله باید راشي. خدا ډول سوله چې زمونږ هغه لاستراورنه چې پوتیرو کې مونږ لاستراورې دي او یکم پرمختګونه خوند تر سره کړی دي، اوس په مختلفو ځایونو کې وظیفې لري، په مختلف لوړ پوزیشنونو کې کار کوي. زمونږ ډاکټرانی خوند دي، زمونږ معلمین خوند دي، هغه حقوق باید په نظر کې ونیول شي، هغه تر پخولا نه شي او هغه ځای نه شي.
په خوست کې د ښځو د یوې مدني بنسټ مشره نادیه باوري وایي ښځې د دایمي سولې غوښتونکي دي، نه داسې چې بیا جګړې پرې وتپل شي.
په هر شخړه او جنگ کې خور خپل خاوند، خپل ورور، خپل بچای، خپل پلار داله لاس ورکی. خو سوله غوړو، دایمي سوله غوړو، نه موقتی. که مخالفین د دولت یا مقابل لوري داسې سوله مو سره کی چې باید خويند تعلیم نه مانی کی او کار وظیفه نه مانی کی، نه باید خويند ته هم خپل حقونه ورکی.
د زرغونې په نوم یو بل مدني فعال لوستلو طالبانو غواړي چې افغان دولت سره مخامخ خبرو اترو ته تیار شي.
طالبان ورونو څخه خله کم چې د سولې تکینه دولت سره مذاکرات وکي، مخامخ خبرې ورسره وکي، خپل خواد د دې په هم دې خبره کې حق لري چې ژوند وکي په افغانستان په پرمختګ کې به دې رول ولوبوي.
په افغانستان کې خزینه فعالانو سره له هغه وروسته د سولې د وروستیو هڅو په باب اندېښنې زیات شوې چې په دې ټوله پروسه او مختلفو ناستو کې د ښځو حضور ته پوره پامونه شو. د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال وایي
مونږ هم پرمختیا غواړو، هم پیاوړی اقتصاد غواړو، هم اجتماعي ګډون غواړو. د مذاکراتو کې ښځو ونډه خو بالکل کمرنګ ده. دغه کې مونږ هم خوشنۍ څرګندوو چې باید دومره کمرنګ نه وای لکه اوس چې کمرنګ ده، باید لږه دولت دې لپاره توجه وکړي.
په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون د امریکایي چارواکو او د طالبانو د مرکزیانو ترمنځ خبرو کې چټکوالی راغلی دی. که څه هم د دواړو لورو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګونو یادونه شوې، خو امریکایي چارواکو په دې اړه محتاطانه غبرګون ښودلی او ویلي دي چې یوې نهایي موافقې ته تر رسیدو پورې لا ډېر کار ته اړتیا شته.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د باجوړ په خار بازار کې پرون غنو خلکو په سند کې د مزدورانو وژنې زده احتجاج وکړ. دوی غوښتنه وکړه چې حکومت د چهارشنبه پر ورځ په نوډیرو کې د درو مزدورانو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي. د مزدورانو مړی پرون باجوړ ته رسول شوی. د سند صوبایي وزیر ناصر حسین شاه هم پرون باجوړ ته ورغلی او مشال راډیو ته وویل چې په پیښه کې ککړ څلور مشکوک کسان نیولي. سیاستوالان وایي په سند کې د باجوړیانو مزدورانو وژنه د پښتنو او سندیانو ترمنځ د شخړې پیدا کولو هڅه ده. ظفر خان رپورټ لري.
د سند صوبې د کار او خدماتو وزیر سید ناصر حسین شاه وایي د چهارشنبه په ورځ د لاړکانۍ په نوډیرو کې د درې باجوړي مزدورانو وژنه د هغې عناصرو کار دی چې د سندیانو او پښتنو ترمنځ کرکه پیدا کول غواړي. ناصر حسین شاه پرون په باجوړ کې د وژل شوو کسانو کورونو ته ورغلی، لاسنیوی وکړه او په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو ژمنه یې وکړه. ناصر حسین شاه له باجوړه مشال رډیو ته د ټلیفون په کرښه وویل
مشر بلاول د سند صوبې اعلی وزیر ته دا هدف ورکړی دی چې په پیښه کې ککړ کسان ونیسي او سخت سزا ورکی. زمونږ ورورولي به دوام لري. د سند په هر برخه کې چې څومره باجوړي او یا نور خلک اوسیږي، کاروبار او یا مهنت مزدور کوي، د ټولو حفاظت به موږ
کوو. په سند صوبه کې د پښتنو او سندیانو ترمنځ په تیر وخت کې هم د تاوتریخوالي پیښې شوې دي. په 2008 او 2014 زیږیز کلونو کې د پوځي اپریشنونو له کبله چې کله قبایل کراچۍ ته کډه کېدل، نو ځینې سندي ملت پالي په ضد سړکونو ته راووتل او هغوی یې د کراچۍ په ګډون په سند کې میشته کېدو ته نه پرېښودل. همداراز په دغې کلونو کې په حیدرآباد او ځینې نورو سیمو کې د پښتنو د لرګو او قالینو دوکانونه او نورو کاروبارونو ته اور ورته کړل شو. په نوډیرو کې باجوړي مزدوران په کراچۍ کې د رامنځته شوې هغې پیښې یو څو ورځې وروسته ووژل شو چې پکې سندی فعال ارشاد رانجانی ووژل شو. سندی لیکواله او خبریاله وینګس مینګي وایي د ارشاد رانجانی وژنه او په هغې د ملت پالو تر احتجاج وروسته په نوډیرو کې پښتنو د وژلو مقصد په ظاهره د پښتنو او سندیانو ترمنځ فاصله ډېرول دي. پیښې ته داسې رنګ ورکول کېږي چې دا تاثر ته ولاړ شي چې د رانجانی په بدل کې باجوړیان ووژل شو.
کسان په نوډیرو کې ووژل شو. دا د لاړکانۍ لرې پروت ښار او د پیپلز ګوند بیخي مرکز دی. پیپلز ګوند او د سند نور ګوندونه د پی ټی ایم یو قسم ملاتړ کوي. بل د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په سندي ځوانانو کې په تیزی سره مشهور شوی، ځکه چې د ورکو خلکو ستونزه د سندیانو هم ده. د پښتنو او سندیانو دردونه یو شان دي. ښایي په ځینو قوتونو د پښتنو او سندیانو دا نږدېوالی ښه نه لګېدو.
د باجوړ د مزدورانو د وژنې په ضد پرون د کراچۍ په مدیر کې سندي او پښتنو ځوانانو ګډه مظاهره وکړه. همدارز په ټولنیزو رسنیو هم پښتانه او سندیان د دوی ترمنځ د جبني تاوتریخوالي د جوړولو ضد لیکنې کوي. د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې مشر شاه حسین هم دا وژنې د پښتنو او سندیانو ترمنځ د جبني جنگ جوړولو سازش ګڼي.
کوم قوتونه چې پاکستان کمزورې غواړي، دا لاري سازش دی. پښتون او سندي جنگول غواړي، ملک او صوبه ډیسټبلایز کول غواړي.
سندي لیکواله وینګس وایي د پښتنو او سندیانو ترمنځ تاریخي رشته ده. په سندیانو کې هم ډیر پښتانه دي چې دوی یې سندي پټانان ګڼي. دغه خلک د سند پر شکارپور د افغانستان د واکمنۍ په مهال هلته میشوي دي. همداراز زیاتره مذهبي سندیان د جماعت علما اسلام فیر ډلې غړي دي چې مشري یې یو پښتون مولانا فضل الرحمن کوي.
ظفر خان رپورټ موارد د پاکستان او د لاهور های کورټ د مسلم لیگ نون او پقامی اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شاباز شریف ضمانت منظور کړی او د هغه د خوشی کولو امر یې کړی دی. دا فیصله عدالت پرون د درغلۍ د دوو مقدمو اوریدنې پر وخت وکړه. د پاکستان احتساب ادارې نیب شریف تیر کال د اکتوبر پر 15 د کورونو جوړولو یو پروژې په قضیه کې نیولی و. مسلم لیگ نون وایي عدالتي فیصله وخوده چې شریف بے ګناه دی، خو واکمن تحریک انصاف وایي عدالتي پریکړه ښیي چې عدالتونه آزاد دي. احمد الله علی اسلام آباد.
پرون د زیارت پر ورځ د لاهور های کورټ جسټس ملک شهزاد احمد په مشرۍ کې دوه کسیزه بینچ د مسلم لیگ نون صدر شاباز شریف په آشیانه کورونو سکیم او رمضان شوګر مل کیسونو کې ضمانت منظورولو وروسته د نوموړي په فوري توګه د خوشی کولو امر جاری کړو. په شهباز شریف د نیب لخوا دا تور پورې کړی شوی و چې د وزیر اعلی په حیث نوموړي د آشیانه کورونو سکیم ټیکا په غیر قانوني توګه د ایوې کمپنۍ نه واخیسته او بلې ته یې ورکړه چې له وجې ترې قومي خزانې ته د کروڑونو روپو نقصان رسېدلی و. د اوریدنې پر مهال د شاباز شریف وکیل امجد پرویز د ضمانت درخواست په حق کې دلایل ورکولو پر وخت وویل د نیب چارواکو یې د موکل پر ضد داسې څه دستاویزي ثبوت ور نه کړو چې ترې واضح شي چې شاباز شریف په دواړو قضیو کې مجرم دی. خو د نیب وکیل د ضمانت درخواست مخالفت په کولو سره وویل ملزم شاباز شریف اشیانه کورونو سکیم کې د ړومبۍ کمپنۍ ټیکه منسوخولو وروسته بلې کمپنۍ ته ځکه ورکړه چې د قومي اسمبلۍ غړي خواجه سعد رفیق ته مالی ګټه ورسوي. عدالت د دواړو خواو دلایل اورېدلو وروسته د شاباز شریف په دواړو دواړو قضیو کې ضمانت منظور کړو. د عدالتي فیصلې وروسته د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنګزیب شخصي تلویزیون جیو ټی وی ته وویل فیصلې نه واضح شوه چې په شهباز شریف لګولې شوي تورونه بې ځای وو. دا وایي د حکمران ګوند هغه کسان چې سحر ماښام به یې د غل او ډاکو نارې وهلې او منفي سیاست یې کوو، د هغوی لپاره نن د ماتم ورځ ده او د مسلم لیگ نون کارکنانو لپاره د جشن ورځ ده. د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف په شمول د ګوند په څومره غړو چې موجوده حکومت لخوا کم کیسونه جوړ کړی شوي، نو انشاءالله ډیر زر به د هغې فیصلې هم د دوی په ګټه راځي. خو د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازی ناصر خان موسازی وایي زمونږ عدالتونه خود مختاره او فیصلې کولو کې آزاد دي او همیشه په ثبوتونو خپل فیصلې اوروي. لکه څنګه چې عدالت یو خود مختاره اداره ده، نو دغه شان نیب هم خود مختاره اداره ده او د ثبوتونو په اساس یې په شهباز شریف، نواز شریف، آصف زرداری او یا د تحریک انصاف په زنغولو کیسونه جوړ کړي. خو د مخالفو ګوندونو لخوا په موجوده حکومت او یا په عمران خان دا تورونه لګول چې مقدمه پر دوی جوړی کړي بې ځایه خبره ده. د قانوني چارو کارپو نورعالم خان وایي نیب دا فیصله په سپریم کورٹ کی چیلنج کولی شي.
دوران کے اغی طرف سے خلاف گواہی رالا یا رد خلاف ثبوت رالو اور یا اغی طرف ثبوت بھی اور عدالت سے کہو فیصلہ کرے جدے نہ جے ادارہ بھی خوشحال نہ دا نو جدے تو بابت کے اغی سپریم کورٹ نہ ہم پیش.
د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د احتساب قامی ادارې لاهور څنګه اپوزیشن لیډر شهباز شریف پاک اوبو کیس کې بیان ریکارډ کولو لپاره رابللې وو، خو نوموړی په اشیانه کورونو سکیم کیس کې ونیولو. تکم پرزت چې د یاد ګوند غړو په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاجي مظاهره هم کړې وه او پر نیب یې د انتقامی کاروایی کولو تورونه پوری کړي وو.
احمد الله رپورټ سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسیده. مستاس کولای شي چې را سره رابطه وکړي او د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړي. د لپاره هم پر فیسبوک باندې ته پوسټ لیکل دی، هلته هم ځنې تبصری را ته راغلي دي. غزوینه ملګیم او زه به وګورم چې پاغې کې خبرونه کم یو دي، هغه به هم زه تاسو سره در شریک کړم. تر هغې پورې چې زه دا تبصری ګورم، تاسو ته د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته اعلانوو. که خبرونه در سره نو را سره رابطه وکړي.
د مشال رادیو ژوندیو خپرونو ته په دیش میرو زنګ وهای
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
دوویش یوولس سلرویش سلور سوا و پینزا.
پا سکایپ هم راتا زنگ وحلشه
پتا مودا مشال راڈیو.
تر سنگ یہ دا مشال دا فیس بک پانے پر میسنجر ہم راتا لکھلے پیغام پر خو دیشے.
مشال راڈیو تا غوگی است دلتا زنو کسانو تبصری کری دی او حمت اللہ حمت وائی چی عمران خان ہر ورز دا پورونش عمران خان ویلی دی چی ہر ورز دا پورونش پا گربا کلداری سود ورکوی. احمد زای امینی وایی چه پا غزنی که درون برید شوه ده چه پا که ملکی وگری دره ملکی وگری ده وی چه وجل شوه ده ده پاڑا بانده با مگه پختنه وکلو کارواله به معلوم کلو چه چوک درون برید شوه ده او کلا شوه ده پا کم زای که شوه ده او چوک پا که وجل شوه ده. او زنو کسانو ستون زیرات لیکلی دی آغا نوشو شریکه وله لکه تکلیفونو او ستونزی بیان کردی دی داغی لپاره مو خبرونی لرو داغی لپاره مسلسل مگر رپورتونو هم خبرو نو تاسو دخپل سیمو تازه مهم لوی خبرون را سر شریکه وی خبر چه دی آغا داسی لکه دا ملیهی چه مخی سات که تاسو تو ویلی خبر چه دی آغا داسی لکه دا مک چه رپورتونو در تا شریک کرده لکه دا ناتو مشر چه کمی خبری وکلی دا خوست دا خزو چه کمی خبری کردی دی یا با جوڑیانو چه مظاهره کرده دا خبرون دی سڑک اوبه نالی سکول یا په کمپونو کې ستونزې چې دي داغې لپاره موږ بیلې خپرونې لرو، نو هغه په هغه خپرونو په ذریعه باندې را سره شریکولی شي، منندوی به مو یو. او زه به درته یو سندره در شریکه کړم د همایون صاحب زی په غږ، دا به در خپره کړو. تر هغې وروسته بیا په دغې وخت کې به زه دا تبصرې ټولې وګورم، پکې که خبرونه وو نو هغه به منتخب کړم. مشال رادیو ته وغیاست، هغه د ډرون خبره مې چې درته کړې وه په هغې په باره کې یو بل کس شاهین ساحل لیکلی دی چې په غزنی کې ډرون برید کې اته وسلوال وژل شوي دي. نو دغسې متضاد ضد و نقیص خبرې دي چې د خلکو را سره شریکې کړي دي. حبیبي عثماني لیکلی دي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې څرګنده کړې ده چې د روانې میاشت پر 13 تاریخ باندې به د دې ډلې یو هیئت یا پلاوی د پاکستان نویو چارواکو سره په اسلام آباد کې ګوري. په دې اړه باندې موږ هم درته معلومات درکړل. په راتلونکي ګړۍ کې یو تحلیلي رپورټ هم لرو چې له پاکستانیو چارواکو سره د طالبانو په اسلام آباد کې لیدل، بالخصوص له وزیر اعظم سره لیدل به څه اغیز ولري، څه اثرات ولري، نو هغې لپاره هم په انتظار اوسئ. او عبدالکریم لطیفی لیکلی دی چې د فراه ولایت مرکز باغ پل سیمه کې بیګاش په سخته جګړه شوې ده چې روانه ده. مېوند پکتیاوال لیکي چې په خوست کې د نیالګیو کار پیل شوی دی او مامور خان لیکلی دی چې په بنو کې بیګا ماښام 4 بجې د پښتون ژغورنې غورځنګ غونډه شوې ده او څه کار پکې شوی دی د دې تفصیل نه دی راکړی. البته محمد الله عارف وزیر لیکلي له کراچۍ څخه چې چارواکو د پښتون ژغورنې غورځنګ 3 نیولي غړي خوشی کړي دي. وایي د غورځنګ د کراچۍ څانګې مشر نورالله ترین ویلي دي چې د فبروري پر 14 د کراچۍ نیولي غړي چې دي هغه خوشی شوي دي. البته عالمزیب مسید چې پخوا یې نیولی و د جنوري په میاشت کې هغه تر اوسه نه دی خوشي. ترین دا هم ویلي دي چې د جنوري پر 28 چې پولیسو د دوی پر ملګرو د احتجاجي ناستې پر مهال چاپه وهلې وه او سامانونه یې ورڅخه وړي وو هغه یې هم د غورځنګ ملګرو ته ورسپارلي دي. او ترین زیاته کړې ده چې د فبروري پر 18 د اتوار پر ورځ به ماسپښین 3 بجې د کراچۍ د خبریالانو مرکز مخې ته احتجاجي ناسته کوي او له دې ځایه به بیا لاروین تر سوراب ګوټه پورې کوي او وایي چې تر هغو پورې به دغه سلسلې ته دوام ورکوي تر څو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان خوشي شوي نه وي. د دلراج په غږ باندې سندره اورو. عبدالوهاب خان لیکلی دی چې نن د پاکستان پوځ په کلاچی کې ګرد بندیز لګول دی. ولې لګول دی؟ د دې وجه نه د بیان کړی خو اکثر چې قافلی ځي راځي نو دوی ګرد بندیز لګوي چې کله پوځي قافلی ځي. عتیق الله خان لیکلی دی وی د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال د لورلایی د بوري په سفر دی نن او وهاب پښتین لیکلی دی وی زه د شمالي وزیرستان د نغر کلی اوسیدونکی یم. په بنو کې پرون پښتون ژغورنې غورځنګ ملګرو غونډه کړې ده. وی په هغوی باندې اصل کې اف آی آر کټ شوی، پرچپې شوې ده. وی هغه به نن عدالت ته وړاندې کیږي. وی هغه اف آی آر په دې کټ شوی دی چې تاسو دهشتګردي کوئ او داسې تورونه ورباندې پوره شوي دي. وی دی وی وی موږ په هر ځای کې سوله ییز احتجاج وکړو نو اف آی آر باندې کټ کیږي. وی موږ له پاکستانه غوښتنه کوو چې په قانون او آئین کې چې د پرمنه احتجاج حق ورکړل شوی دی نو ولې موږ ته نه راکوئ؟ سید وهاب صاحب او عبدالله اندړ لیکلی دی چې د بلوچستان اعلی وزیر پرون لورلایی ته ورغلی خو د لورلایی یا د بوري خلکو ته یې هیڅ نه دي منظور کړي. الیاس صافی لیکي چې په افغانستان کې کوم وزیرستاني کډوال دی یا په خوست کې وي یا په افغان دوبۍ په څمېله کې اوس چې څوک غواړي راشي بنو ته په کرایه کور اوسېدل غواړي یا څوک داسې خپلوان لري چې هغوی څنګه اوسېدل غواړي یا په شمالي وزیرستان کې داسې خپلوان لري هلته هم اوسېدی شي. بکو بنو کیم بکا خیل کیم ته هم تلی شي. وایي که څوک ترې نه وي خبر نو بنو کې د شناختی کارډونو نادرا ته ورکړي چې پرچی ورته جوړې کړي. صحیح دی. او حمیدالله عمران خیل تل په څیر د سپورټس خبر یا د لوبو خبر راکړی دی. د پاکستان سپر لیگ په حواله باندې وی لومړی میچ د اسلام آباد لاهور ته په 500 وکټو وی ماته ورکړی ده. او بل د افغان کرکټ بورډ رئیس شفیق ستانگزی له دندې ګوښه شوی او پر ځای اسد الله د کرکټ بورډ نوی مشر اعلان شوی دی. صحیح د بهیر امیری په غږ سندره اورو.
خندا کے مزہ صاف ادا کے مزہ صاف خندا کے مزہ صاف ادا کے مزہ اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا صاف حیا صاف حیا کے مزہ مزہ صاف حیا ستاپ خندا کے مزہ ستاپ ادا کے مزہ اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا ستاپ حیا ستاپ حیا کے مزہ جانانا ستاپ حیا کے مزہ پیغلائیت
صاف وفا صاف وفا کی مزا مزا صاف وفا کی مزا
مشال رادیو ته وګیاست یو کس را سره د ستړي مشه نو موسمه
وعلیکم السلام څنګه په میر سب شه جوړی په خیره
مننه خوشاله اوسې نو مراته وخی اوسمه هم
زه عبد الله خبره کوم د بلوچستان هرنای کچاړی نه
په خیر اغلی عبد الله سپ څنګه یې خی ژوند دی خدای
شکر څنګه یې بیمار سو خنه یې زن په خیر تیری جی
مننه آباد اوسې څه خبر مراوړی راته
خبر خونه دا خبر د سمور شو د ارنای قنن د سرکاري سکولونو غو پرچه شروع دي کنه اگزامونو شروع دي بس بچان و تر مشومان دا ګرد بس شروع دي پرچه ور کوي نن اوله پرچه دا د ټول سکولونو کنه به سکول په والا کې دا خبر مثال انتخابونو شروع دي بیا به دغه نه
دا کوم سکولونو د پرایمری دي ک میډل ک د های
پرامری اپ کیسه هو تر مثال تر تم او مو پور سی دی غا مثال نن ستا کنه مې ډر بورډ نه دی دغه مثال لغه سی لاندې کلاسونو
والا او د سکولونو امتحانو نه
هو یو بل پښتنه بتا سره کوم
بالکل بالکل
ما دا خبر تا سره کوله سم مثال د کرکټ په باره کې دا کرکټ ته سړی ورزی یا سم مثال دا سی داخله داخلي ادا سم مثال سیستم می دغه حالت متاسه معلوم کو زاب سنگ کې سنگ سړی وته کی بار سړی
د چی شي په کرکټ داخله زه خو پونه شم تاسو په خبره
سو په کرکټ کې مثال سره داخله کوي یا مثال داسي ورزي ټریننګ کوي مثال داسي اکیډمي یا داسي او شای لکه د سکول غدغه سي خبره کوم کنه
په کوټه کې زه خبره مې چې د کرکټ اکیډمي شته د لوی جیم خانه ده الته خلک ورزي داخله کوي نور خو زه نیم خبر د کرکټ خود چې نه نه پینځلس کال خو شو چې ما کرکټ نه دی کړی بس صحیح دی دا مننه خوشاله وسی عبدالله صاحب دا د کرکټ خبرونه نه ده خو لنډه د غدر سره وکړه خو خبرونه چې تاسو سره یې نو زه به ډېر زیات داسې به درنه خوشاله یم له تاسو ټولو څخه چې تاسو راته د خپلو سیمو غټ غټ خبرونه راوړئ او را سره شریکوئ رئیس منګل صاحب لیکلي دي چې په پکتیا ولایت کې د منګلو یو د یووالي شورا معاون انجینر عبدالولی وحدتیار پرون مړ شو ومړ وفات شو صحیح دی له دې علاوه دلته ځینې تبصرې دي چې خلکو د موسم حال راته لیکلی دی په مختلفو سیمو کې بارانونه هم شوي دي او ورسره دغه هم شوي دي په واورې هم شوي دي په ځینو ځایونو کې لارې بندې کړي دي په ځینو ځایونو کې وایي اسمان شین دی مننه خوشحاله اوسئ بابرناز شعیب لیکلی دی چې په افغانستان کې شوی پرمختګ د ټولنیز پرمختګ او دغه تعلیم او د ښځو حقوقو او د پرمختګونو چې دی دا باید د سولې د داسې یو توافق قرباني نشي چې په هغه کې د دې ضمانت نی ورکړل شوی. سید مننه له دې نظر څخه. او سلیم آزاد لیکي چې په اسلام آباد پریس کلب کې د خبریالانو په مرکز کې به د سعودي عرب کې د میشتو زندانیانو یا هلته د بندیانو د خوشي کولو په مخه باندې 10 بجې وسې و مظاهره کیږي. وی تاسو ته توجه راکړئ. نو مننه دا د خبر مستاسو در نشر کړو. 5 منټه وروسته تاسو د مظاهره شروع کیږي. او عنایت الله لیکلی دي چې نن په کونړ سرکانو ولسوالۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ لاریون شوی دی. مننه، خوشحاله اوسي ستاسو له دې خبرونو څخه چې دا ټول مو راسره شریک کړل. طاهر شاه افغان لیکي چې د پکتیکا ارګون ولسوالۍ کې نن د مظاهرې غږ شوی دی. مظاهره چانو هدف دا دی چې باید ارګون ولسوالۍ ولایت شي او دغه ولسوالۍ د 8 ولسوالیو وی زون دی. نو اوس ارګون چې دی هغه دغه غواړي ولایت غواړي، ځکه چې دا څه وخت مخکې د په افغانستان کې د شینوارو د ولایت کیسه هم کېده چې شینواری دی ولایت شي. ذبیح الله حلیمي لیکلي دي چې په جلال آباد کې هوا یخه ده، ګرد دی، لړه ده. او دلته یو بل کس هم راته لیکلي وو چې نن دومره لړه ده چې 1 میټر نه وروسته لار نه ښکاري. معنی هېر شو د دې کس نوم چې څوک وو چې دا د سیمې خبرې راته راکړی او د ننګرهار په ننګرهار کې موی د او دا فولاد نوري لیکلي دي چې په جلال آباد کې ګرد او لړه چې ده هغه ډېره زیاته ده، له 1 میټر وروسته څوک نه ښکاري. صحیح. او په د ننګرهار کې هم د ونې کر سلسله شروع شوې ده. د احمد ولی استاد په غږ باندې درته سندره نشرو. له دې سره به سلام پښتونخوا خبرونه پای ته ورسي. په بله ګړۍ کې بیا درسره یو.
چلونه ګرځو ما Oh,